द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خبر منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی وره جو او تلویزیون خبری خبرونه ده تاسو قربانی یو زم نظر شهید
او ز نصر کاکا
تاسو ته په دې خبرونه کې هر کله وایو نن د چهار شنبه ورځ د کال 2014 د می د میاشتې اتلسمه نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې یو بجه ده په دې خبرونه کې ستاسو لپاره ځینې ریپورټونه او موضوعات لرو مرکې هم لرو چې ستاسو سره به وړاندې کوو خو اول هم تاسو ته وړاندې کوو چې نن په خبرونه کې ستاسو لپاره کوم مهم موضوعات لرو
په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه د څلورو هیوادونو غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده او شریک اعلامیه وایي د سولې یوازینی لار سیاسي حل دی
دلته په امریکا کې د سنیټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سنیټر باب کروکر وایس اف امریکا دی وسره مرکه کې پاکستان د حقانی ترهګری ډلې سره ملاتړ باندې تورن بلل دی
او د امریکا سنیټ په یو ژغ داسې قانون منظور کړی چې د 18 سپتمبر د ترهګری په پیښه کې د وژل سو خپل خپلوان به د سعودي عربستان په ترهګری کې د ممکنه رول په زده هم د سعودي عربستان خلاف مقدمه کولی شي
دا او یو شمېر نور موضوعات لرو چې ستاسو سره به شریکو زموږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړی استا او هم په دې خبرونه کې لکه څنګه چې وړاندې درته ویل یو شمیر مهم ریپورټونه چیرنی او مرکیل لرو چې په خپل نوبت بل تاسو سره شریکو خو د خبرونه پایل کول اسلام آباد څخه چیرې چې د افغانستان د سولې په حق له د څلورو هیوادونو د استاذ غونډه پای ته رسیدلې ده څارونکو وایي دغه غونډه هم د څلورو په خوانی غونډو په ډول بیل څه نتیجې پای ته رسیدلې د غونډې کوربتو د پاکستان د بندنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري کوله چې پکې د افغانستان لخوا سفیر عمر زاخیلوال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن او د سیمې لپاره د چین نمائندګي نماینده ګډون درلود د غونډې وروسته یو شریکه اعلامیه کې یو ځل بیا تکرار شوې ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې یوازینی لار سیاسي حل دی نور تفصیل ورباندې راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه
د پاکستان په قربتوب تر سره شوی دغه سلور ملکی غونډه کې د پاکستان نمائندګي د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري کوله د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی اعلامیه تر مخه غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ ریچارډ اولسن په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال او د افغانستان لپاره د چین خصوصي استاذ د خپل هیوادونو نمائندګي کړی ده په دغه لنډه بیانیه کې ویلي شوی دی چې د افغانستان د شخړې د یو سیاسي حل لپاره مذاکرات یوازینی لار ده او غونډه کې شریک سلورو وړو هیوادونو مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره خپل اثر رسوخ کارولو پخلی کړی دی اعلامیه وایي چې سلور ملکی غونډه 13 میاشت کابل کې د افغانستان استخباراتي ادارې په مرکز شوې ترهګر برید په سختو ټکو غندلې دي او دا چې دغه حمله منصوبه ساز به د سختو نتایجو سره مخ کیږي واضح دی وی چې افغان دولت د دغه حمله ذمہوار حقانی شبکه ګرځوي او د دې پیښو وروسته افغانستان یو ځل بیا د پاکستان نه د افغان طالبانو په ضد د کاروایي مطالبه کړې ده د سلور ملکی غونډې 15 پړاو کې هم د افغان دولت او د افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د زر بحالې په اړه څه خاص پرمختګ نه دی شوی د کوم بنیادی مقصد لپاره چې دغه هیوادونه وخت په وخت ناستې کوي د پاکستان یو پخوانی سفارتکار امیر عثمان وایي چې تر څو افغان طالبان د مذاکراتو میز ته رانشي تر هغې به د سلورو ملکونو دا غونډې هم دغه شان بې نتیجې ثابتېږي
لیکن دادا چې خبرې کول چې کوم دي او دا سه میټینګونه کول دا خو ښه ورده لیکن دا هغه څه نتیجه چې راونه دي نو بیا خلک هم د هغې نه مایوس شي
د پاکستان چین امریکې او افغانستان د غوښتنو باوجود افغان طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو اترو نه انکاري دي او دوی مذاکراتي عمل کې شاملې دوله لپاره د افغانستان نه د غیر ملکی عسکرو د وتلو شرط اخی دي او د تیر سه مدیره هسي افغانستان کې د اپریشن عمری په نوم سره تازه کاروایه هم شروع کړی دی 13 میاش افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان باندې غږ کړو چې خبرو اترو تر طالب مشرانو راوستلو په ځای د دوی خلاف فوجي عملیات وکړي خو د پاکستان د ریز دی چې د خبرو اترو نه انکاري طالبانو په ضد د عملیاتو په ځای ډومبه ترجیح مذاکراتو ته ورکول پکار دی د سلور ملکی غونډې نړوان د پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال مطبوعاتو ته ویلو چې د افغان طالبانو نیت او اراده د مذاکراتو په ځای جګړه کول دي، او دوی به په دې غونډه کې دا مطالبه کوي چې افغان طالبان د روغې جوړې لپاره یو منکره قوت وګرځول شي. خو په شریکې اعلامیه کې د افغان سفیر د دغې غوښتنې په حق له واضحه اشاره یا جواب مخې ته نه دی راغلی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د سولې په حق لا د افغانستان د سولې په حق لا د راپور واوریدو. یو بل راپور هم لرو په همدې اړه باندې دی، څنګه چې تاسو ته وړاندې هم ویل چې په اسلام آباد کې د مهال د افغانستان د سولې خبرو اترو دغه پنځمه غونډه روانه ده چې څلور اړخیزه غونډه ده او په کې څلور ملکونو ګډون کړی دی. خو د دې په هکله څېړونکي ویلي دي چې دغه غونډه به هم کومې نتیجې ته ونه رسي. داسې هیلې نه ده څرګنده کړې چې په دې غونډې کې به هم کوم بدلون راشي، ځکه چې امریکا او افغانستان یو لوري ته شوي دي او پاکستان او چین بل لوري ته. او پاکستان او چین وایي چې دوی د طالبانو پر ضد یا د وسلوالو پر ضد عملیات پیلول صحیح نه بلي او د دې سخت مخالفت کوي. نو په دې حق لباندې سیډونکو هم خبرې کړې دي، او د غونډې تر مخه افغان سفیر او د دې تر څنګ دا چې د چین او پاکستان نمائندگانو هم خبرې اترې کړې دي. راځي چې واورو چې سیډونکو سوي په دې حق لباندې او خپل دغه نمائندگان په دې حق لباندې څه خبرې کوي او څه تفصیلات وړاندې کوي. دا د ارشد حسین یو راپور دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار اکسپریس ټریبیون د غونډې په حواله د سرچینو د خولې لیکي چې خبرو کې واشنگتن او افغانستان یو اړخته او چین او پاکستان بل اړخته ولاړ دي، کوم چې د رابطه ډلې ترمنځ د ښکاره تقسیم نښې ورکوي. پاکستان او چین په سختۍ سره د افغان طالبانو پر ضد د طاقت د استعمال مخالفت کوي. سینیئر صحافي او د افغانستان په چارو جبر نظر لرونکي سیړنکار طاهر خان وایي
چې افغانستان دا وایي چې کوم لار نقشه جوړه شوې وه او په هغې باندې د فروری په میاشت کې چې کوم کابل کې غونډه شوې وه، په هغې کې افغانستان وایي چې دغه لار نقشه باندې دوی موافقه کړې وه څلورو واړو کې چېرې طالبان خبرو ته نه راځي نو د هغې خلاف به بیا فوځي ګامونه اخیستل کېږي، اقدامات به کولی شي. هغې په دې دریځ باندې ټینګار کوي او صفا واضح افغانستان دا ویلي دي چې دا غونډه دې دغه فیصله وکړي. پاکستان دا اوس هم دا ټینګار کوي، اوس هم د پاکستان دا نظر دی چې د خبرو دپاره لار شته او هغې دپاره کار نور هم پکار دی، نور وخت پر کول پکار دی. نو نننۍ غونډه ځکه مهمه ده چې دا اختلافات به په دې غونډه کې د اسلام آباد دا د ټولو نه مهم ټکی دی، مهمه موضوع ده. اوس امتحان دی چې دا څلور واړه هیوادونه دغه چیلنج څنګه لکه هغې ته مخامخ کیږي، نو اوس به وګورو چې د دې غونډې په پای کې څه نتیجې مخې ته راځي.
ښکاره دی وی چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه کېدو او د طالبانو لخوا افغانستان کې په بریدونو کې د اضافې له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم توجنی شوې دي. خو تیره ورځ د پاکستان د قومي سلامتیا مشاور ښاغلي ناصر جنجووا اسلام آباد کې یوې دستوري ته ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې امن ته لیواله دی او په دې لړ کې مخلصانه هڅې کوي. که څه هم افغان دولت په رستو کې د طالبانو سره د خبرو په حق له خپل تګلاره بدله کړې ده او دریز لري چې پاکستان لا د طالبانو خبرو ته دراوستو پر ځای په خپل خوره پټ د حقانی ډلې پر ضد عملیات پیل کول پکار دي. خو د پردو پر شا خبرو کې بوخت چارواکو د امریکا غږ د انګریزي ژبې څنګه ته ویلي دي هغوی فکر نه کوي چې د سولې عمل د نقطې ته را رسیدلې دي چې طالبان دي نه پخلا کېدونکې ډله وګرځول شي او د هغوی په ضد دي پوځي عملیات وکړي شي. خو اخوا ځینې څېړونکي د څلور ملکي رابطه ډلې دا پنځمه غونډه فیصله کن ګرځوي او زیاتوي که پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو په حق له د کابل په غوښتنو غوږ ونه ګروو نو د جوړجاړي د پاره روان د څلور هیوادونو دا عمل د ځنډ ښکار کېدی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو زموږ د خبر اعلان پر ریپورتونو کې تاسو واردل چې په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو غونډه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په باب هغه بیڅ لنتیجې پاتې رسیدلې ده او د دارنګ غونډو هدف هم دا دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره نیټه او ځای وټاکي. او سی بل رپورٹ ولور تاسو پام را ګرځو چې په داسې محل چې په اسلام آباد کې هم د سولې د پاره د خبرو اترو یو لړۍ روانه و، هم په عین وخت کې د دواړو هیوادونو یعنې د پاکستان او د افغانستان د کارپوهانو هم یو غونډه و چې پکې کارپوهانو په دواړو هیوادونو باندې ځاغ کړی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره دی یو د بل خاوره یو د بل په ضد نه کاروي. دغه غونډې ته د پاکستان او د افغانستان کارپوهانو وینا کړې ده او رنگزیب خان ور باندې نور تفصیل راکوي.
افغانستان کې روان حالات او په دې کې سیمه ییز طاقتونو کردار په موضوع یو غونډه اسلام آباد کې شوې ده. غونډې ته وینا په وخت په کابل کې یو غیر دولتي ادارې ډایرکټر عبدالباقی امین ویلي دي چې افغانستان کې د امن او امان خراب حالات او اغیز یوازې د هیواد نه بلکې د ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان او ایران باندې هم پریوتې دي او دلته هم امن ته نقصان رسیدلې دي. دغه شان افغانستان کې د اوږدې مودې جنگ له وجې مخدره مواد پاکستان او ایران ته رسیدلې دي او د هیوادونو کې په لکونو خلک د نشه یي مواد استعمال کوي. عبدالباقی امین وای افغانستان خراب حالاتو کې لوی عوامل دا دي چې د هیواد کې موجود مختلف ډلې داخلي توګه مسله نه حل کول غواړي او چرته سیاسي توګه هم د امن لپاره د خلوص نه ډک هڅې نه دي شوي. دوی وای چې جنگ د مسلې حل نه دي او د جنگ اثرات په ګاونډي هیوادونو خصوصي توګه پاکستان باندې هم پروتې دي.
دوهم عامل د صلح د پروسې په اساس کې د پاکستان موضعګیری بولم. سره دې چې زه احترام لرم دلته خو دا خبره باید وکم، پاکستان سیاست د افغانستان په اړه د ډیرو تناقضاتو سره مخ دی. یو تناقض دا دی چې پاکستان خو سره دې چې په افغانستان کې اقتصادي منافع شته، خو سره دې د طالبانو تقویت په شاکه ولر دی. د یوې خانه د امریکا سره وایي چې موږ همکاري کوو او د بلې خانه د امریکا د موجودیت سره په افغانستان کې مخالف دی. دیوی خانه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي، خو دی بل خانه د هند د نفوذ په خلاف باندې الته داسې فعالیتونه کوي چې هغه د امنیت لپاره مضر دي. دی یو خانه وایي چې د طالبانو اختیار زموږ لاس کې نه دی، خو دی بل خانه بل ځای کې بیا یاد داسې تصریحات ورکوي چې طالبان د باندې موږ تاثیر گذار یو. پاکستان غواړي د افغانستان پیسې کې هم وایي چې که زور لاند شم هم مشکلات را ته جوړوي، خو کلری شم هم وایي چې اغل ریواله هم را ته مشکل جوړوي. بنان پاکستان یو داسې نه و موضعګیری نه لري چې هغه د سولې پروسه کې ایجابي مثبت او یو خاوي.
د غونډې کې شریک ستر خبریال رحیم الله یوسفزی خپل خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لوبول شي خو زیات هڅه نه کوي.
پاکستان شوډ ایکسپل اف پوسیبل اول دی افغان طالبان لیډرز اول دی حقانی نیٹ ورک لیډرز فرام پاکستان اینڈ افغانستان شوډ ایکسپل دی پاکستانی طالبان لیډرز لشکر اسلام لیډرز بیکاز دیٹ از دی روٹ کاز اف دی پرابلم. پاکستان ہوسٹنگ افغانستانز اینیمیز افغانستان ہوسٹنگ پاکستانز اینیمیز.
رحیم الله یوسف زیوی چې پاکستان ته په پکاروي افغان طالبان او حقانی د هیواد نه وباسي. د غشن افغانستان ته به هم پاکستانی طالبان خصوصي توګه لشکر اسلام پر ضد کاروي کول وی او دوه غونډي هیوادونه د یو بل دښمنانو ملمستیا کوي. رحیم الله یوسف زیوی حقانی شبکې پاکستان کې موجودګي په حق له افغانستان اندېښنې او تورونه ټیک دي، خو پاکستان وی د شبکې خلاف یې شمالي وزیرستان کې کاروي کړې دي خو د پاکستان په دې داوی څوک مطمئن نه دي. بلخوا پاکستان هم دا تور لګوي چې د افغانستان کونړ ننګرهار او نورستان کې موجود پاکستانی طالبان د پاکستان خلاف د افغانستان ځمکې استعمال کوي. تیر ورځ پاکستان قومي سلامتي مشیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوه هم ویلي وو چې ترخګرو پر ضد پاکستان ډېره کاروای کړې دي، خو بیا هم نړۍ د پاکستان کردار ته د شک په نظر ګوري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیور ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو او ټلویزیون خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږی سوینیس رزو یو بل راپور ولورې ته هم د افغانستان د سولې په حق لاندې دی چې سرچینی وایي چې افغانستان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې په تړاو باندې موافقنامه امضا کړې ده او دغه موافقنامه نن لاسلیک شوې ده. دا موافقه د ګلبدین حکمتیار، اشرف غنی او امریکا تر تایید وروسته په کابل کې د اسلامي حزب د پلاوی او حکومتي چارواکو لخوا لاسلیک شوې ده او تر دې وروسته ټاکل شوې ده چې د ګلبدین حکمتیار راتګ په موقع برابر شي او د ملګرو ملتونو لخوا پې کار روان هم دی. په دې هکله باندې د کابل نه راپور لرو چې حکمل روان را لېږلې دی، تاسو ته وړاندې کوو.
دا مسویده د چهارشنبې په ورځ د سولې علي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلنی په کور کې د حزب اسلامي رغلی پلاوي ته په رسمي ډول ورسپارل شوې او ټاکل شوې تر دې وروسته د تایید په مخه ګلبدین حکمتیار ته ولیږل شي. یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شر ډیوې رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مسویده د امریکا متحدو ایالاتو تر تایید یو ساعت وروسته د سولې علي شورا لخوا حزب اسلامي ته ور وسپارل شوه. تر دې دوه ورځې وړاندې دا مسویده ولسمشر اشرف غنی تایید په مخه لیږل شوی وه، خو د تایید او نه تایید خبره یې تر دې دمه ګونګه وه. اوس به ولیدل شي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغه شپږویشت مدعیزه مسویده تاییدوي او که نه، خو د ګلبدین حکمتیار تر تایید وروسته به دا مسویده د دواړو لورو لخوا لاسلیک شي. په همدې حال کې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان هم په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې حزب اسلامي د سولې په مقابل کې د هیڅ چیز امتیاز نه دی غوښتی او ستر شرطونه یې د بندیانو خوشي کول، د کډوالو راوستل او د حزب غړیو نومونو له تور لیست څخه ایستل دي. له دې سره سم د مشرانو جرګې غړي هم د دې موافقې له لاسلیک سره خوشاله ښکاري. د مشرانو جرګې غړي ګلپچا مجددي ډیوی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
ما په نظر دغه تړون چې د اسلامي سره نن امضا شو یا کوم پړاوونه چې تیر شول او په کامیابۍ سره دای د افغانستان د حکومت یو لویه لاسته راوړنه بولم او دا د سولې په لاره کې یو ډېر لوی قدم بولم چې واخیستلی شلو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د هوسا او سوله ییز افغانستان لپاره یو مثبت کار دی. موږ هیله مند یو چې د ده په راتګ سره نور هغه دوستان چې په وسلې اخیستي هغوی هم په دې متقاعد شي چې وسله په ځمکه کې دي. موږ هیله د حکومت نه دا دی تر څو هغه ژمنې او چې د ګلبدین حکمتیار صاحب د حزب سره او د ده سره شوي دي هغې دپاره باید دوی خپله ژمنتیا وښیي او هغه عملي کړي تر څو وکولی شو نور هغه دوستان چې د حکومت په مخالفت کې دي یا د نظام په مخالفت کې دي او غواړي چې د سولې پروسه کې شامل شي د هغو لپاره هم یوه بېلګه چې او هغوی هم زړه ښه کړي دې پروسې ته رامخکې شي.
په ورته وخت کې د افغانستان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لرې کولو هڅې هم پیل شوې دي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند وخان مینپال وایي چې د سولې د عالي شورا دفتر پر دغه موضوع باندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت یونما سره کار کوي.
دا د وایس آف امریکا جبر ریډیو دا ګل او قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه او هم تاسو ته وړاندې کوو چې پروند یعنی د سې شنبې په ورځ د امریکا سینټ په یو غږ داسې قانون منظور کړ چې د 11 سپتمبر د ترګری په پیښه کې د وژل سو کسانو خپل خپلوان به د سعودي عربستان په ترګری کې د ممکنه رول په ضد هم د سعودي حکومت په خلاف مقدمه کولی شي. په دې باب نور تفصیل اخلو زموږ له همکار بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. بیروز خان صاحب سلام، سپه خیر علي.
ډیر مننه.
مننه که دارته وایي زه هم د دې قانون هغه مهم ټکي څه دي او که دا قانون چیرې پارلمان منظور کړي نو د سعودي حکومت کومې خطرې رامنځته کېدای شي؟
د دې خو مهمې نقطې تاسو په خبرو کې هم ویلي دي او هغه دا دي چې هغه کورنۍ چې په زرګونو کورنۍ دي او هغه اغیزمنې شوې دي د کال 2001 کې چې کوم ترهګر بریدونه وشول په امریکا کې او په خصوصیت د ورلد ټریډ سنټر او دغه شانتي نور ودانی هم هغه په نخښه کړل، هغه کورنۍ هغه د حکومت نه او د سنټ سنټرز نه کانګرسمن نه هغه په وخت دغه غوښتنه کړې ده چې د سعودي حکومت تی د قانون د لاندې د اغینه د پښتنې وشي پښتنې دا چې غندې د سعودي حکومت یا ریاست د ریاست په حیث باندې یا د حکومت په حیث باندې د دغه ترهګر ډلې سره یا دغه ترهګر سره د اغی مرستې کاغه مالی مرستې وي او کاغه په بل څه شکل کې مرستې وي چې دای کړی دي نو دغه مهمه غوښتنه او بیا غوښتنه سره دا و چې دغه د سعودي حکومت کې کوم خلک که د حکومت غړي دي هغه دې په امریکا کې قانون ته عدالت ته راوړل شي د هغوی باندې نور چې کوم بندیزونه دي یا غوښتنې دي دا به د دغه قانون برخه وي دغه د دې هغه وړمبنې غوښتنه ده خو بیا دا چې د دې په مقابل کې سعودي حکومت په وار وار دا خبره کړې ده او سپینه کړې ده چې د سعودي حکومت هیڅ یو غړی یا د هغه ځای بادشاهت په دې کې لاس نه لري دغه ترګرو سره خو نه د هغوی سمرستې وي نه مالي مرستې وي او نه څه نورې اخلاقي مرستې وي اوس بیا چې کوم دا قانون د سینټ نه پاس شو دا به یعنی پارلمان چې کوم دی هاوس آف ریپرزینټیټیوز شو ته وایي دا به هغې ته ځي که د هغې نه پاس شي نو بیا به دا صدر ته ځي او که صدر دا دستخط کړي نو اله بیا دا خبره راپورته کیږي چې د سعودي او د امریکا خو صدر ویلی دی
چې دا به ویټو کوي
چې دا به ویټو کوي ځکه هغه د سعودي سره په تعلق باندې هم په دې وخت کې سمامله کول نه غواړي بل دا چې په دغه سیمه کې د ایران په مقابل کې یا د ایران د پلویانو په مقابل کې سعودي د دوی د ټولو نه قوي ملګری هم دی او بیا دا چې د سعودي د حکومت
بیروس خان صاحب دا ستاسو خبره په حواله سره یو بل پښتنه هم را منسکیج لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا صدر باراک اوباما ویل کې چیرې ایوان نمائندگان یا د استازو چې کوم شورا ده هغه هم دغه قانون منزور کینو د ویټو کی خو په دې بل کې اوس بل پښتنه ده چې د امریکا د کانګرس او سپینماني ترمنځ او بیا د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ چې کوم اړیکې دي کنه په هغه باندې څه ډول اغیز پرې وته لسی
نو اغیز خو په هغه صورت کې پریوزی د اوسم چې کو کتل شي د پارلمان نه خلا دا نه دی به منظور شي کچره د پارلمان نه منظور شي نو بیا به یعنی د کانګرس او د وایټ هاوس ځکه چې صدر باراک اوباما خو د مخ کې نه ویلی چې دی ویټو کوي دغه قانون به پاس کېدو ته نه پریږدي نو کچره دا قانون د پارلمان نه پاس شي بیا صدر باراک اوباما ویټو کی د ویټو په صورت کې بیا به د دواړو تعلقات چې کوم دي هغه به یو ډېره خرابې ته ځي خو دې وخت کې وایي چې لیزرې دا هم روانې دي یو د دې بل چې کوم په دې کې غوښتنې دي د دې بیا بیا د یو کتنه وته وشي داسې هیڅ قسمه نقطه مختره نه شي چې هغه د اعتراض وړوي او یا دا هم کولای شي چې دې کې کوم اټارنی جنرل ته اختیار دی په دې کې د صدر نه کوم غوښتنه ده د حکومت په سطح د اغې د حکومت سره خبره وکړي او دغه شخړه حل کړي نو کچرې دغه وشي نو دا په پارلمان ته هم لاړ نشي کچره ان کیس شي بیا به د دوی دغه هغه چې کوم دی تعلق خرابېږي او په هغه صورت کې کچره صدر باراک اوباما او نکړې شي چې دا ویټو کی بیا به د سعودي او د امریکا د حکومتونو یا د ملکونو چې کوم تعلقات دي اوبه بیا د دوستۍ په ځای باندې خرابېږي
سعودي عرب چې دی هغه لوړان دی یو غواښنه هم کړي د کچره هم داسي وسونه دی خپل پیسې چې دی
دا ډېری پیسې دي چې ونیم سو عرب ډالر دي دلته باغی کې یو سل اولس عرب ډالر چې کوم دي د سری د امریکای د خزانه په سکیورټیز کې دي نو دغه ډیری پیسې دي امریکا وایي چې دا وړه خبره ده خو چې څوک په دغه باندې جوړ نظر لري نو هغه وایي چې سعودیانو دغه خپل پیسې اوستې یا دغه خپل برخه خرڅ کړي نو دا به د دوه ملکونو د راتلونکي لپاره هم خنوي
ډیر مننه بیروز خان صاحب کور ودان
رادیو او تلویزیون خبری خپرونه ده قدر منوریدونکو یو بل راپور لرو چې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ویده بودا موندل شوی دی. دغه یو مجسمه چې دا اته څلوېښت فوټه ده او د دې تر څنګ دا چې تر ټولو زړه مجسمه ده. بلې لورې ته څېړونکي هم په دې باندې خبرې ډېرې کوي او دا یې هم ویلي دي چې د دې مجسمې ارزښت چې دی هغه ډېر کېدای شي. په دې حکله باندې حمیدالله یو راپور رالېږلی دی، دا ویډیویي راپور تاسو وړاندې کوو.
ماهرین وایي د پښتونخوا په سیمه کې د اودو یا خوبیدلی بود را معلومېدل اولنې پیښه ده. د هریپور ضلع د خانپور ډیم په قطبي غرونو کې د هیمالا په سټوپا کې رانړېدلې سلیپنګ بود ده یا خوبیدلی بود ده اته څلوېښتو پټه اوږده مجسمه د کال 2014 په کودایه کې را معلومه شوه. د پښتونخوا د عجیب خانو ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي د دې ارزښت په دې سیوا دی چې د اودو یا خوبیدلی بود ده په نور داسې معلومه شو مجسمو کې دا تر ټولو زړه ده.
مونگ تا دیتا ریمینز ملاو شیوی دی سلیپنگ بودا مونگ ورتا ویو 48 فیٹ لانگ ریمینز مونگ تا ملاو شیوی پا کودای دوران کے دا کنجور سون ندی دینا بیا مونگ سامپلز آغستی و سی 14 دی کاربن 14 ورتا ویو دی سامپلز مونگ آغستی و امریکا کے سلیبارٹرین کے زمونگ بیا ٹیسٹو نا کردی دا والا نگا تقریبا 3rd سینچری اے ڈی اگه مونگ تا دیرس را گلیو نا دی مقصد بیا دا دا چه دا اوسا پر یو خو اوسا پر پاکستان کی سلیپنگ بودھا ریمینز ندی ملاو شوی. دس از دا فرسٹ ٹائم افغانستان کے و نیپال کے سری لنکا کے دو زونو کے ملاو شوی خو غاڑر ماڈرن دی 3rd سینچری اے ڈی مونگ تا اوسا پر آثار ندی ملاو شوی نو دا دی زیادہ امپورٹنٹ دی چونکہ دا فریجائل حالت کے دا ریمینز دی نو مونگ اوس پروگرام دارا چه سا انٹرنیشنل ایکسپرٹیز پا کے انوالو کو دے پراپر کنزرویشن کو دا خپل حالت کے راولو.
دی وای د لاهور د لمس پوهنتون په مرسته یې د کنجور د کانو 3G سکیننګ او ډیجیټل ډاکومنټیشن کړی دی او د امریکې او د برتانیې د پوهانو نه یې د دې د بیا جوړېدلو لپاره مرسته غوښتې ده چې پکې د امریکې ماهرینو ډېره دلچسپي ښودلې ده. ماهرین وایي د پښتونخوا د هریپور نه واخله د افغانستان د بامیانه پورې په دې سیمه کې د بود مت مهایانا پرکې ډېر زور موندلې وو او هم دغه پرکې بودان اوس د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې اوسي. آرکیالوجست ندا الله صحرائی وایي
زمونگا ایریا چکم دا بودیزم زیاد تر دلتا نخور شوی دی. افغانستان تتلی، سینٹرل ایشیا تتلی، چائنا تتلی، کوریا تتلی، جاپان تتلی دی. دغتا سوات نا سپیشلی چکم دا نن سبا لامایزم دی دی نمخ کی تانتریک بودیزم چکمو دا سوات دیر غٹ سینٹر ہونو دا تبت تتلی. دا یو قسم لدا غی دا پارا مذہبی علاق تاسو وطویلی شے چے دا پلگرمیج یا دا زیارت چمنګه څنګه وته خلک زی مختلف علاقو دا سدا علاقم چکم دی د بود مذهب د خلکو د پاره ډیر اهمیت لري.
خود په هور میوزیم مشر به محمد وای په مهایانا بودیزم کې بیا د دې پښتنې خورې په خوانو بودانو د بودا او سیدارتا د جون کیسې عادتونه او عبادتونه په مختلفو شکلونو کې په ګټو کې وتراشل چې نن یې ټوله نړۍ د بودیزم آرت یا تحریک په نامه پیژني.
داغه چې کله پیدا شو غوتم بود داغه پیدایش والا نمونې دي، پینلز دي، بیا داغه ریسلنګ سینز دي، داغه میرج سینز دي، داغه فرسٹ میډیټیشن سین دی. کله چې هغه ځنګل ته لاړو او هغه فاسټنګ شروع کړو بیا موږ سره فاسټنګ داغه یو ډیر ریئر داغه یو سین دی، یو سکلپچر دی. نو داغه د میریکلز موږ سره ډیر ښکلي ښکلي سینز دي. بیا داغه ویزټ مختلف خلکو ته
د بمالا د بودا پرنګ په دې سیمه کې میشته پخوانو بودانو د خپل بودا او مذهب سره د مینې پریوانه نه خپریخي دي. خو سیډون کې وایي چې د دې سیمه اوسنی میش پښتانه د دغه پریوانه خزانه نه تر هغه پورې پوره ګټه نشي پورته کولې تر سوچ په دې سیمه کې پوره امن نه وي راغلي. د خپل همکارانو ریاض حسین او هاشم علي سره حمید الله بمالا خریپور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړي سره دا خبرونه تاسو خپل ټلویزیونونو باندې هم لیدلای شئ. اوس هم د لرغونی آثارو په باب یو بل ریپورت ولورته تاسو په امره ګرځو چې خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو څنګه وای هغه ایالت کې زیاتره خلک د لرغونی آثارو په ارزښت نه دی خبر. چارواکي وای 2015 کې یوازې 14,000 کسان د پېښور میوزیم یا لرغونتون ته ورغلي او په هغه کې هم 150 کسان چې وو هغه بهرنیانو. تفصیل راکوي حمید الله په دې بل ریپورت کې.
د پښتونخوا د بیلابیلو عجایب خانو نه ډیوري ریډیو او ټلویزیون ته ترلاسه شوې شمیرې ښایي چې د پښتونخوا اکثریتي خلک د عجایب خانو په ارزښت او اهمیت نه دي خبر. د پېښور میوزیم انچارج به محمد وایي چې په کال 2015 کې د پېښور میوزیم یا عجایب خانو د کتو دپاره 4,300 اتیا خلکو په ټکټونو پیسې ورکړي دي او په دې کې 450 کسان بهر ملکي وو. دا شمیرې په داسې حال کې دي چې د صوبې دننه 12 سرکاري عجایب خانې دي او د پېښور عجایب خانه تر ټولو زیاته کتل کېږي.
پېښور میوزیم موږ سره یو پروینشیل میوزیم دی. موږ سره دی کې د ټول پروینس کلیکشن د ډفرنٹ ایریاز دی. موږ سره چې بیا سایټس میوزیم دی، فار ایگزامپل پلحان میوزیم، سوابی مردان میوزیم، مردان چترال کې موږ سره درې میوزیمز دي، بمبوریت ویلی کې دوه دي، یو چترال سټی کې، د دې نه علاوه 400. بیا موږ سره په هغه میوزیمز کې سو د سایټ والا ډیټا وی، سو د هغه لوکل ډسټرکټ ډیټا موږ سره وي. چې لکه موږ اوس یا پنجاب سایټ ته وګورو یا موږ نور فارن کنټریز کې کوم میوزیمز ته وګورو، نو زموږ په صوبه کې اویرنس ډیر زیات کم دی او ډیر ښه ښه خلک، مطلب ډیر داسې تعلیم یافته خلک هم موږ ته میوزیم ته کالو کې چې یاره میوزیم ته عام خلک الاو دي که نه دي.
د پېښور په ګډون د صوبې په 1200 عجایب خانو کې د تاریخ 50,000 آیټمونه یا نښې پرتې دي. خو د صوبې د میوزیمز ډایرکټر عبدالصمد وایي چې یوازې د پېښور میوزیم په ګودام کې دومره مواد شته چې پرې د شلو پورې عجایب خانې ډکېدی شي. دی وایي اوس حکومت په ډی خان، کوهاټ او ابتاب آباد کې د نوو عجایب خانو جوړولو تابعه کړې ده.
د کلمه په خیال د تیم چې دغه میوزیم اینڈ لینڈسکیپ داسې تیم ده، نو مونږ هر کال سره څه اکټیویټیز کوو. د کال مونږ اکټیویټیز دا و چې میوزیم مونږ فری کړو ویزیټرز لپاره، او ګایډیډ ټورز او لیکچرز ورته سکولونه مې انوایټ کړو، ماشومان مې انوایټ کړو. میوزیم پورا خیبر پختونخوا کې 15 دی، د کې 12 میوزیمز مونږ سکه دي او 3 میوزیمز په یونیورسيټیانو کې دي، ډیفرنٹ یونیورسيټیز کې دي. سوره پورې د سامان د سټوریج خبره ده، مونږ سکه تقریبا یو 20 میوزیمونو سامان مونږ سکه په ریزرو په سٹور کې پروت چې هغه نه 20 میوزیمز نو جوړیږي.
د غرنګ په صوبه کې د بودھ مت او د نورو دورونو د تاریخي آثارو 6,000 معلوم سایټ سیاسیونه دي. په دې کې 4,000 په حکومت څارنه او حفاظت کې دي. چارواکي وایي د تغبای او جولیا سایټس په کال کې تر ټولو زیات کتل کیږي او ورته زیات ځایي خلک راځي. د میوزیم یا عجایب خانو سره تړل خلک وایي چې د پښتني سیمې د زلند تاریخ سره نابلد اولس د هغې کتلو له عجایب خانو ته پراتګ مجبورول لې یو شمیر کمپینونه پیل کړي دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
اوریدونکو د دې ورځې خبری خپرونه دوام لري. تاسو دغه خبری خپرونه له واشنگتن ډي سي نه اوري او ویني. راځو یو بل راپور ولوري ته چې دلته په امریکا کې د سنیټ د بهرنیو چارو د کمیټي مشر سنیټر باب کروکر وایس اف امریکا سره په یو ډیو کې وی، په یو مرکه کې ویلی دی چې پاکستان د حقانی ترهګری ډلې سره په ملاتړ باندې تورن دی، او هغه دا خبرې په زمونږ همکار افتخار حسین ته په یوه مرکې کې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د سنیټ خارجه چارو کمیټې مشر سنیټر باب کروکر وایي چې د افغانستان طالبانو د جګړې په میدان کې په وروستیو کې څه ګټې ترلاسه کړې دي، خو دا ګټې د حقانی جنګیالي ډلې په مرسته کړې دي. د سنیټ په ودانۍ کې د یو اورونې وروسته ډیوه راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې، تاسو د پاکستان لپاره امداد په څه وجه مشروط کړی دی؟ نو د دې په ځواب کې سنیټر باب کروکر تور ولګولو چې پاکستان د حقانی جنګیالي ډلې مرسته کوي.
پاکستان نوز وير حقانی لیډرز.
پاکستان ته پته ده چې حقانی ډلې مشران چرته دي، د طالبانو مشران چرته اوسیږي. پاکستان د حقانی ډلې په هر مصیبت کې په کار راځي، او دغه دې ډلې ته پته هم ده چې دوی مرسته کوي. او زه چې څه غواړم نو هغه ده چې پاکستان څه وایي نو هغه دې په عملي توګه وښایي.
د سینیټر په خپلو خبرو کې په واضح ټکو کې ویل چې پاکستانی چارواکي په واشنگټن کې کله چې راشي نو یو سوي، او کله چې خپل هیواد ته ستانه شي نو بیا بل څه کوي. هم د سینیټ د خارجه چارو کمیټې یو بل مهم غړي او د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي بن کارډن ډیوه راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې پاکستان د امریکا یو ملګری هیواد دی.
د پاکستان سره د امریکایي اړیکې په مختلفو اړخونو اډانه دي. او یو ملګری هیواد دی او ځینې داسې سیزونه شته پس چې اختلافات موجود دي. پاکستان د ځینې داسې ډلو سره اړیکې ساتي کومې چې مسلې پیدا کوي.
د سینیټ دغه اورونې وروسته د امریکا د سینیټ یو بل وتلی غړي سینیټر مارکو روبیو چې د ریپابلیکن ګوند لخوا صدارتي ځغل لپاره کاندید هم و، وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته وویل چې کړکیچ که په هر سیمه کې وي ځای خلک ته مصیبت سره مخ کوي. د تشدد نه ډکه تندروي ختمول د ټولو هیوادونو ذمهواري ده. نوموړی وایي چې په عراق او شام کې فعاله تندروه داعش ډلې ته ماتې ورکولو اخیرنی لار پوځي لاره ده.
زما په خیال داعش ته ماتې ورکولو اخیرنی لار هم پوځي لاره ده، خو دغه سیمه کې اوس هم هغه حالات موجود دي کوم چې د داعش د راپورته کېدو سبب جوړ شوي وو. تر څو چې بشار الاسد غوندې ډکټیټر په واک اختیار کې وي نو ممکنه نه ده.
د امریکا لپاره د پاکستان افغانستان سیمې نه واخلې د منځني ختیځ او افریقا پورې د تشدد نه ډکه تندروي بوکو حرام، الشباب، القاعده او داعش په شکل کې تندره و ډلې یو چیلنج جوړ شوی دی. په واشنگټن کې دغه چیلنج په اړه د بحث په وخت د دې په ختمولو کې د ځینې هیوادونو دوه مخه پالیسۍ، تندروانو سره اړیکې او د مذهب په نوم د ریاست ګټې غټ خرنډان ګڼلې کېږي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو قدر من اوریدونکو په خبرونه کې یو شمیر نور هم مهم رپورټونه لرو. د شکسپیر چې د انګریزي ژبې مشهور ډرامانګار او نثر لیکونکی دی، دا شاعر هم، د هغه څلور سویمه کلیزه هم المنزل سوی ده، بلکې وبخشي د تلینې المنزل سوی دی. د هغه په باب هم یو ویډیو رپورټ به تاسو وړاندې کوو، خو د ټکنالوژي په باب دا وخت یو رپورټ لرو چې د امریکا حکومت د امریکا پوج له ډیره وخت راځي هم د دارنګ الوتکو په غشتنه کوله چې هغه د هلیکاپټر رنګ ناسته کولی سي او ډیره تیزی وي. خو ام وی 22 ډوله الوتکې چې د کال 2001 راځي د امریکا د پوج په استعمال کې دي، څېړونکو وایي چې دغه یو ګراني دي او دویم دا چې تیز رفتار نه دي. نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار ماوش جلیل.
د اوږدې مودې راهیسې د امریکا پوځ د نقل و حرکت لپاره یو داسې مضبوط جهاز غواړي چې د یو هلیکاپټر په رنګ اوچتېدي او راکوزېدي شي، خو د یو جهاز په شان تیز الوت کوي شي. د کرنګ یو جهاز چې بوئنګ ایم وی 22 نومیږي د کال 2001 راهیسې په استعمال کې دی، خو تنقید کوونکي وایي چې د دې جوړولو باندې ډېره زیاته خرچه راځي او دا ډېر تیز الوت هم نه کوي. نو پینټاګون د یو نوې قسم ویټول نومي جهازونو په لټون کې دی. د ډیفنس ایڈوانس پروجیکټس ایجنسی یا ډارپا د جدید ډیزاین د جهاز جوړولو د مقابلې اعلان کړي چې پسپک او نسبتا ارزان مواد جوړوي. په دې کې یو کیدری جنریټر دی او سلی رښت بجلی سره چلیدونکي انجن دی. د ارورا فلایټ ساينسز انجینیر ډین کوټریل وای چې د ګیس سره چلیدونکي دا جنریټر به په بجلی چلیدونکي ټربوفینز لپاره هم بجلی ورکوي. د نورو سو انجنو جوړولو خیال دی، خو د ډر په تر مخه هغې ټولو کې دا څلور بنیادی ضرورتونه پکار دي. لومبی چې په ځای اوچتې دي او کوزیدي شي، دویم د زیات درون وزن سامان وړي شي، دریم د هلیکاپټر پرنګ لند لند راتاویدي شي، او څلورم د جاس په شان 370 نوټس یا 1555 کیلومیټر فی گھنٹه پر رفتار الوت کوي شي. دا جازونه لا تر اوسه پورې په غټ سایز کې نه دي جوړ شوی، خو په وړه کچه جوړ ماډلو سره ازماینې ښایي چې دا ډیزاینونه کارآمد کیدی شي. دا جازونه څنګه الوت کوي شي د دې مقابله به په کال 2013 کې کیږي.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو، اوس هم ځو یو بل ریپورت ولور ته چې په ویانا کې د ولسو هیوادونو غونډه چې د امریکا او د روسیې په مشرۍ کې د شام لپاره د نړیوال ملاتړ په باب هغه نه د توانېدل چې په دغه غونډه کې د شام د سولې په باب څه هوکړې ته سره ورسیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا او روسیې په مشرۍ د سوریې لپاره د ولس نړیوالو هیوادونو ملاتړ کوونکې ډله ISSG نه دي توانیدلی چې جنیوا کې روانې د سولې خبرو کې د سوریې سیاسي راتلونکي لپاره کومې هوکړې ته ورسي. د غونډې پر مهال سوریه کې یو ځل بیا د اوربند غوښتنه شوې او کلابندو سیمو ته د بشري مرستو لیږلو اجازه ورکولو په سر هم خبرې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي جان کیری ویلي د تاوتریخوالي زیاتېدو سبب د دوه میاشتنی اوربند نه عملي کول دي.
Can be remotely satisfied with the situation in Syria. It's deeply disturbing.
هغه وايي هیڅ څوک سوریه کې د وځي څخه راضي نشي کېده. دا په ژوره توګه زورون کېده. همداشان سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استاد شټیفن دی مسورا د سوریه په 15 کلنې جګړې کې خکېلو ډلو ته خبرداري ورکړي که هغوی پر لپسې همدا ډول اوربند مات کړي نو د سولې خبرو کې به شامل نه وي. د دې ترڅنګ د جون لومړۍ نیټې پورې کلابندو سیمو ته د لاسرسۍ غوښتنه کړې او ویلي که دا کار عملي نشو نو دوی به د الوتکو له لارې مرستې ورته رسوي. بلې خواته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ټینګار کړی چې دوی په جګړې کې د هیڅ خوا ملاتړ نه کوي او یوازینی هدف یې د ترهګرو پر ضد مبارزه ده. د سولې نړیوالې ادارې یو څېړونکي پیری کیمک وایي
We need to make it clear that there is no give in terms of our desire and frankly our demand that Bashar
مونته پکار دی چې دا واضح کړو چې د بشر لسد لخوا د غوښتنو او شرایطو پوره کول په دې پروسه کې شامل نه دي. هغه وایي که نړیوال طاقتونه ونه توانېدله چې تشدد کم کړي نو بشري مرستې کولی شي چې زیاتې کړي تر څو د سوریې جنګ ځپلي خلکو ژغورنه وشي. ځینې هیوادونه د امریکا نه غوښتنه کوي چې د سوریې سیاسي بحران ختمولو لپاره دې سخت ګام پورته کړي او دې جګړه ته دې د پای ټکی کېږدي. قدرمنو اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خپرونه ده او تاسو کولی شئ چې کوم تازه ریپورټونه چې ویډیویې راغلي دي هغه د ډیو رادیو په فیسبوک پاڼې باندې هم تاسو لیدلی شئ او هلته به ستاسو سره نوي تازه خبرونه هم شریکوو. تاسو کولی شئ چې دغه ویبپاڼه لایک کړئ او د هغې نه وروسته تاسو ته ټول خبرونه او ریپورټونه به راځي چې تاسو کولی شئ د هغې نه ګټه واخلي. راځو د بل راپور ولورې ته چې پاکستان کې د پاناما د پټو اسناد او د ټیکسونو د غلا په اړه تاوده بحثونه روان دي او حکومت مخالفه ګوندونو د واکمن مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف او د هغه د کورنۍ ګرد چاپیره شکنجه راټینګه کړې ده او د تحریک انصاف مشر وایي چې سړکونو ته به راووځي. په دې هکله باندې یو راپور لرو چې الیاس خان رالیږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ویلی دی کچرے دا پاناما لیک پاما میلا باندے دا پارلیمانی کمیٹائی طریقہ کار یا ٹی او آر زر تر زر جوڑ نکڑے شو او کام تاریخ تیا اونو ویلی شو نو بیا با دا دوی گن دا انصاف حاصل اولو دا پارا سڑکونو تا روز.
میں باقی اپوزیشن کی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا پھر ڈیموکریٹک رائٹ ہوگا کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکل کے انصاف
دا دا خبر آنند کامی اسمبلی غونڈہ کی دا پاناما لیکس پا معاملہ کامی اسمبلی کی دا وزیر اعظم نواز شریف دا وینا پا جواب کې کړی دا. عمران خان اووی چې وزیر اعظم ته د خپل تقریر نه وروسته استعفا ورکول پکار وو. بلخوا د پاناما لیکس په معاملات د پلټنو په حوالې سره د حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلیماني کمیټۍ جوړولو لپاره یو مهمه غونډه قومي اسمبلی سپیکر په چیمبر کې روانه ده، په کوم کې چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ او نورو پاکستانیانو بهر هیوادونو کې جایدادونو معلومات مخې ته راتلو نه وروسته د عدالتي کمیشن طریقه کار جوړولی شي. عمران خان قومي اسمبلی ته اووی چې د پاناما لیکس په حوالے سره کله هم د وزیر اعظم نه پښتنه کیږي نو دا ویل شي چې جمهوریت ته خطر روان دي کېدې شي. د او چې په هیواد کې د قومي احتساب بیرو تر مخه هم روزه 12 ارب روپی کرپشن کیږي. د بده موقع په لندن کې د خپل فلیټ په حواله سره هم تفصيلات ایوان ته وړاندې کړل او وی ویل چې د کله هم د خپل جایدادونو په حواله سره سپټ نه دي ساتلي. قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه په دې موقع ایوان ته وی کچره د وزیر اعظم نوم په پاناما لیکس کې نو ننته اسمبلی ته د وینا کول اوسه ضرورت د اوی چې وزیر اعظم د دوی د او سوالونو جوابونه خور نکړل او د دوی وینا سره نور سوالونه راپورته شول.
د یو ځل بیا د شریف کورنۍ لخوا د پاکستان نه پیسې بهر لیږلو باندې سوالونه راپورته کړل او وی ویل چې دوی دا پیسې څنګه وګټلې او څومره ټیکس یې پی ورکړی وو. د اووی چې وزیر اعظم د خپلو 1200 کمپنیانو په 23 کالونو کې فقط 1 ارب روپۍ ټیکس ورکړی دی. کوشش اووی چې وخت راغلی دی چې د هر شه احتساب وکړی شي او دا چې د کام د یوې یوې پیسې حفاظت د وزیر اعظم ذمہواري ده په کوم کې چې دی پاتې راغلی دی. د دې په ځواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ایوان ته اووی
کام احتساب کا ایک ایسا ادارہ بنائیں یہ پارلیمنٹ وہ ادارہ پارلیمنٹ سے جنم لے بجائے ہم کبھی اس طرف ہم سائے میں دیکھیں کبھی اس طرف ہم سائے میں دیکھیں کبھی امپائر کی انگلیاں ڈھونڈیں کہ کھڑی ہونی ہے کہ کیا ہونی ہے
چتڑ امپائر تک دکتو پر زائے مونگتا دا احتساب عمل فعال اور مضبوط اول پکار دی دا اوئی چی دا ہر سا دا پارلیمان نا شروع کے دل پکار دی کم چی دا طاقت سر چشمہ دا خواجہ آصف پا عمران خان ہم نی وکی اکڑی اوئی ویل چی کم و خلق نمونا پا خپل آف شور کمپیانو کے شامل دی حغوی سنگ پا نور و خلق گوتی اوچا توی دا وامی نیشنل گند غلام احمد بلور ویناوا چی دا پاناما لیک مسئلہ مونگتا پارلیمان کے دنن حل کول پکار دی نک پا سڑکونو بان دی ولی چې دا رقم سیاست فائدہ اکثر لدریم طاقت اخلی د اوی چې د هر چا احتساب کول پکار دی بلور اوی چې د اپوزیشن کار حکومت را غرزول نه بلکې دوی ته لار خودل وی الیاس خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو د مردان ولوري ته چیرې چې یو سیمینار سو دی او پکې د مور او د ماشوم د صحت په اړه وینا کوونکو ویل دي چې په جنوبي ایشیا کې د افغانستان څخه ورسته پاکستان هغه هیواد دی چې تر ټولو شاته پاتې دی او هر کال پاکستان کې د ماشومانو د زوکړې په وخت 14,000 میندې له مرګ سره مخ کیږي. نور تفصیل راکوي ریاض حسین په دې رپورټ کې.
په دغه غونډه کې وینا کوونکو وویل چې هر کال د ملک دننه د ماشومانو د پیدایش په وخت 14,000 میندې مړې کیږي. په دې حق لا سنټر پر کمیونیکیشن پروګرام سره تعلق لرونکي طاهر عباس وایي چې د افغانستان نه وروسته په پاکستان کې زیات ماشومان او ښځې د پیدایش په وخت د سہولتونو د نشوالي په وجه باندې د مرګ په خوله کې لاړې شي.
پاکستان میں 12,000 سے 14,000 مائیں سالانہ پاکستان میں زچگی سے جڑے جو مسائل ہیں جو پیچیدگی ہیں ان کی وجہ سے ان کی بات ہو رہی ہے.
دوی وایي چې هر کال د 12 تر 14,000 پورې میندې د بچو د پیدایش په وخت مړې کیږي او د افغانستان نه وروسته دا د ټولو نه غټه شره ده چې د تشویش نه ډکه ده. او بل خبره دا ده چې د پیدایش نه واخله تر 15 کالو پورې سکم 2,000,000 ماشومان هم مړ کیږي. پاکستان په کال 2000 کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې دا ژمنه کړې وه چې دغه د مرګونو شره راکم کړي خو تر اوسه پورې په دې کې څه کمی نه دی راغلی. څېړنې وایي چې هر کال په پاکستان کې په 1,00,000 کې 268 میندې مړې کیږي. په افغانستان کې 1,000 په بنگلاديش کې 240 او په هندستان کې دغه شره 200 مخې ترازی. د سیلانو تر مخه دغه شان د کال 2011 د سروې مطابق په زرو کې 2 ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالونو کم وي مړ کیږي. په افغانستان کې د ټولو نه زیات ماشومان د 100 نه زیات په هندستان کې دغه شره 1,00,000 او په بنگلاديش کې 240 مخې ترازی. ریپورټونه وایي چې په ټول هیواد پاکستان کې 14,000 بنیادی د صحت مرکزونه جوړ کړي شوي دي خو بیا هم په پاکستان کې صرف 20% د ښځو ته د معاینې کولو سہولتونه حاصل دي. 50% خزو ته دا پته هم نشته چې د امید په وخت د ډاکټر معاینه هم ضروری وي. د ملک دننه 80% حامله خزې د مستند ډاکټر نه خپل معاینه نه کوي. د سنټر فار کمیونیکیشن وینا دا چې 20% خزې د صحت د مرکزونو نه لري ژوند کوي او 20% خزې د غربت لکبله د امید په وخت ډاکټرانو ته نږدې. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لتر په صحت کا انصاف پروګرام دلاندې د معاینې په وخت د حامله خزو لپاره 1,000 روپۍ د ورکولو اعلان هم کړی وو خو اوس هم په لري پرتو علاقو کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې خځې ډاکټران خو څو سړي ډاکټران هم په نظر ناراضي. د سنټر پار کمیونیکیشن خځه کارکونکو وایي چې د 13 ترمیم نو وروسته دا د صوبایي حکومتونو ذمہواري ده چې خلکو ته بنیادی د صحت سہولتونه پوره کړي.
جب سے 18th امندمنٹ کے بعد یہ جو ہوئی ہے نا ریولیوشن آف پاور پروونسز کے پاس آئی ہے ہیلتھ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر پروونس ہمارا رسپانسبل ہے ہیلتھ کے بجٹ کے اوپر.
یاد دی وی چی صوبائی حکومت په صوبہ کې د صحت په محکمه کې د اصلاحاتو کولو اراده لري خو تر اوسه پورې دغه هڅې نه دي کامیاب شوی. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو په دې پسرلي کې د شیکسپیر چې د انګریزي ژبې وتلی لیکوال او شاعر دا هغه څلور سویمه تلین المنزل سوی دی. په دې باب نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورټ کې ماوش چلیل.
ویلیام شیکسپیر کال 1547 کې د لندن نه 1.5 کیلومتر لري سټریټفورد اپون ایون نومي کلی کې زیږیدلی و، خو د هغه مشهورتیا صرف د برطانیې سرحدونو پورې محدود نه ده. نن په ګرد نړۍ کې د شیکسپیر کتابونه ویل کیږي او په سونو ژبو کې ترجمه شوي دي، او که څه هم هغه یو برطانوي لیکوال دی خو امریکایان هغه خپل ګڼي. د دې خبرې یو مثال په دغه نمایش کې پراته د یو پخوانی کډوال د کتابونو د فهرست نه معلومیږي. د دغه نمایش انتظام کوونکی جورجیانا زیگلر وای 50
and he brought with him a copy of Shakespeare's second folio and that is one of the early
د په کال 1550 کې د وطن تراغلی او د ځان سره په هغه زمانه کې د شیکسپیر سیکنډ فولیو نومي مجموعه راوړې ده چې د شیکسپیر په اړه د نوې دنیا ته د هغه ابتدایي ژوند په اړه پوره معلومات ورکوي. خلکو سره د شیکسپیر کتابونه په هغه وخت کې هم په کورنو کې پراتو کله چې په امریکا کې د سرو زرو د لټون یا د ګولډ کرش زمانه وه. هغه وخت کې به خلکو ځان سره د بایبل تر څنګ د شیکسپیر کتاب هم کېښودو.
په دې نمایش کې د شیکسپیر ډرامو کردار لوبونکي مشهور اداکارانو عکسونه، ویډیوګانې او جامو ننداره کیږي، او د شیکسپیر کار په مختلفو ژبو کې ترجمه هم موجود دي. خو د دې نمایش تر ټولو د دلچسپې سیس یو خصوصي شی دی، او هغه د شیکسپیر د کتابونو لومړی ایډیشن دی کوم چې په نمایش کې په یو جدا کمرې کې خوده شوې دی. فرسٹ فولیو نومي دا ایډیشن د شیکسپیر شپږ دیش ډرامو مجموعه ده. که دا مجموعه نه وي نو نړۍ به د شیکسپیر مشهور ډرامو هیملیټ، ټویلف نایټ او دی ټیمپټس نه ناخبره وي. دا ویل کیږي چې شیکسپیر په ځوانۍ کې په تھیټر کې دلچسپي اغستا او په لندن سټیج ډرامو کې یې خپل قسمت ازمایلی و، او دې تجربې له وجې د هغه کار کې نوره ښکلا هم راغله. د نمایش انتظام کوونکی میرمن زیگلر وای
سمثینګ بیسیکلی هیومن اباوت هاملیټ هو هاز پرابلمز هیز ا
سټوډنټ. د هاملیټ کردار یو داسې طالب علم دی چې د خپل ذهن بدلولو کې ورته مسلې دي. د رومیو او جولیټ کردار د داسې ځوانانو مینه کوونکو دی چې خپل ژوند یو ځای تیرولو لپاره هڅې کوي. د شیکسپیر ټولې کیسې او کردارونه د هر دور او هر ځای سره مماثلت لري.
د خپلې کامیابۍ له کبله شیکسپیر په مالی توګه مضبوط شو او ګلوب نومي تھیټر مالک جوړ شو، او 1400 کال وروسته هم د هغه ډرامې په ګرد نړۍ کې په تھیټرو کې ښکاري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیورې جو خبرې خبرونه په سو شیبو کې به پای ته رسی، خو چیرته به زی ناز مونږ سره به اوسې ځکه چې زموږ همکار بیرس خان سپرازی او تاسو سره به یو خبرونه چې د شپه په خیر خبرونه دغه به مخ په وړاندې بوزي. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون هم وکړي او ورسره راشئ، خپل ځینې ورسره معلومات هم شریک کړي. رزو د راپور ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړن نن شپ قدر کې د اف سی ځواکونو د پاسنګ اوټ یا رسمي گذشت سوری ته ویلي دي چې پاکستان د افغانستان کې د سولې لپاره له نورو هیوادونو سره په شریکه کار کوي. په دې حقله نور تفصیلات وړاندې کوي تاسو ته ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو گورنر اقبال ظفر جګړه نن چپ قدر کې د اف سی ځواکونو پاسنګ اوټ پرېډ د ستوري ته په خپله وینا کې وویل چې موجوده وخت کې پاکستان د تراګرۍ ختمولو لپاره امن خوښه هیوادونو سره په ګډه کار کوي.
پاکستان عالمی امن کے قیام اور دہشت گردی جیسے بین الاقوامی مسئلے سے نمٹنے میں امن پسند قوموں کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے.
دی وای دا یو نازک وخت دی او مونږ ټولو ته به په ډاډه زړه د ترهګرۍ ضد هڅې کامیابه ولوي. ګورنر زیاته کړه چې اف سي ځواکونه د هیواد هره برخه کې ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د نورو ځواکونو سره په ګډه ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې او په دې موقع د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علي خپله وینا کې وویل چې د کال 2006 نه را په دې خوا 346 اف سي اهلکار د ترهګرۍ ضد جګړه کې وژل شوي او 498 اهلکار ټپیان شوي.
نیشنل الیکشن پلان کے تحت اس نازک دور میں ہمارے 191 پلٹون آپریشنل ایریاز میں شب و روز
دی وای چې د نیشنل اکشن پلان لاندې روانو عملیاتو کې د اف سی ګنشمیر اهلکار د نورو ځواکونو سره په ګډه کار کوي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې په محدود وسایلو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړي. دا نننه تقریبا د 1915 اهلکارو د 1000 عسکري تربیت پوره کولو په موقع را جوړ کړی شوی او یو اهلکار وای چې د مشکل وخت کې د قام هر مرستې ته تیار دی.
ان شاء الله په دغه 1000 چې کوم موږ زسبار اغوستي د استادانو مشه د پر به موږ ان شاء الله د دې کوم او د ملک خدمتونه کوو.
24 غنټې کې 60 اټلا موږ ته ملويږي نو ان شاء الله موږ به ملک دهشتګردي ختمو ان شاء الله هغه ته به موږ ځان ورسوو.
د گورنر دورې په موقع د شفقدر بازار زیاتره دوکانونه تړل شوی او ټرافیک هم د معمول نه کم لیدل کېده او بازار ته داخلي دونکو لارو باندې زی پر زی اف سی اهلکار ګمارل شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو رادیو، شبقدر.
دا وایس آف امریکا دیو رادیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو او سمزو د قبایلی سیمو لور ته چیرې چې فاټا گرینډ الاینس یو غونډه سوې ده او پکې قبایلی مشرانو په خیبر پښتونخوا کې را شامل دوه څخه انکار کړی دی. نور تفصیل سادیه قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
د فاټا سره تعلق لرونکي ملکانانو او مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې فاټا کې دوی اصلاحات غواړي خو د اصلاحات په نوم دوی د ملک نور صوبو سره زم کېدل نه غواړي او دوی قبایلي رواج غوښتنه وکړه. د فاټا گرینډ الاینس د لاندې دغه غوښتنه د باجوړ سره تعلق لرونکي ملک بهادر شاه صدا سره وکړه.
دا بالزت ترنه باندې خپل وطن ته واپس کول او دا وین رستا د قبایل یو رای اخستل چې آیا قبایل دا یو خبر کو بالکل نه مونږ چې دا مونږ په خبر پښتون خواږی سم کو زه چې مونږ قبایل به تقسیم شو نو مونږ قبایل خپل وجود ختمول نه غواړو. قبایل به هم دغه شان کوي. البته زمونږ یو ایمان شته چې که چېرې اف سی آر یا مونږ دته سم کینو زده په پاره کې مونږ بیا ځان له صبح غواړو مونږ د اف سی آر کې بے شکا دا دا 1901 کې جوړ دي چې بس ایلیمنٹ ټول واړی او دا قبایل په مرزه باندې واړی مونږه په دا که بیا مونږه دا څو قانون راوړي نو قبایل سره خپل قانون دا دا به د پلان دی واړ دا او جوړ دي ماتونو په سلې آر دي مونږ په پیسې او جوړ دي ماتونو باندې کولې.
د فاټا گرینډ الاینس چیرمن ملک خان مرجان هم د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې د فاټا د خلکو استعمال په ځای پکار ده د غلطه د دوی د رواج او د نظام خوخه قبایلی خلکو ته پریک دی. دوی اویل چې دا خبره غلطه ده چې دوی اف سی آر په حق کې دي. دوی اویل چې دوی اف سی آر کې داسې اصلاحات غواړي چې د دغلته د پولیټیکل انتظامیه کم ناجایز اختیارات دي هغه ختم کړی شي.
نو ما په خیال کې سیار کڅوړه دا وایي چې داخل دې سیار همیان دي زدايا مشک همیا چې باندې کې زما او جرا جمع سکول کالج جرګا ساتلې دي زدايا مشک همي بالکل نه يم چې دې په وجه زما علاقہ لټکول کول چې کله جنتا مکان کوي.
ملک خان مرجان سیاستدانانو باندې خنیوکه وکړي چې دوی د قبایلی علاقو په نوم ځان لګټی کړی دی خو دوی فوج په حق لا صدا وویل.
موږ اواز فوج ته ورسی موږ فوج ته اپیل کو چې دغه سیاست دا چې چا لوټ مار کړی دی یار کومینی جوشا کومینی جوشا ما په خیال کې هم کړه سیاست دا په څلور وړو پارلیمنت کې پلس کومیو سنټ کې دا هر ځای سره کې چې موږ پاتشي.
د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي لال بچا هم صدا رائے لرله.
دا بار بار دا وایو چې زمونږ کم ریواج دی کم کسٹم دی زمونږ هغه لابو کول غواړو په خپل ملک دننه.
د فاټا گرینډ الاینس تر مخه یول امن او بیا د قبایلی علاقو د خلکو د خوخي نظام دا د قبایلی علاقو دا وخت مهم ضرورت دی. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله او په لږ غړی کې به تاسو خبرونه اوریش په خیر همکار بیروز خان صاحب سره او تاسو هم کولی شئ د خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره دی 001202205003 او 03. د دې ترڅنګ زه نصیر احمد کاکړ سره د خپلې همکاري منزه شهید اجازه غواړو تر بل خبرونه پورې په لوی الله سپارو. د خدای په امان.